السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایي عسکرو او افغانانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د دغو انتحاري بریدونو د عاملینو څخه د غچ اخیستلو ژمنه وکړه. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. د پیخې عیني شاهدان وایي چې بریدونه خورا قوي وو. د نړۍ ګڼو مشرانو له هغې ډلې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن دغه بریدونه وحشیانه بللی دي. د نړۍ مشرانو ژمنه کړې ده چې له افغانستان څخه به د خلکو د رایستلو ماموریت همداراز دوام پیدا کړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرټکیم، د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایي ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. پر کابل ښار د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته د هغو افغانانو شمیر خورا زیات شوی چې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته ځي، او یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې کاناډا، پولنډ او هنګري پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی. پوره خبرونه، د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایی ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. بوریس جانسن د کابل د هوایی ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبرې کولې وویل له بده مرغه د امریکا د پوځ سرتیري او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. د چارشمې پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلی و د اگست په 13مه نیټه د امریکایي پوځیانو د ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته به هم هیواد د امریکایانو او هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخ دی. کاناډا، پولنډ او هنګري پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو او افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د کاناډا د دفاع وزارت استازي جنرال وین ایر پرون پنځمه د خپل هیواد ماموریت بشپړ وباله. د کاناډا دفاع وزیر هرجت ساجن هم په یو ټویټ کې لیکلي چې کاناډایي ځواکونو د څه باندې 3200 افغانانو په ایستلو کې مرسته کړې ده. هنګري هم پرون ویل خپل ټول اتباع له افغانستان څخه ایستلي دي. د هنګري د دفاع وزارت ویاندوی تیبور بینکو په بوتاپست کې یوې خبری غونډې ته وویل دی وی زموږ سرتیرو 540 تنه وستل، 540 تنه هنګاریان، امریکایان، اتریشیان او افغانان. موږ توانیدو چې د هنګری ټول اتباع خپل هیواد ته راولو. لبلې خوا پولند وی له افغانستان څخه د خپلو اتباعو او هغه افغانانو چې دوی باید ایستلي وای ماموریت بشپړ کړی. پولند په 340 الوتنو کې د 910 افغانانو په شمول تر 1100 ډیر کسان ایستلي دي. هندی رسنی وایي طالبانو د هغو 1300 تنو افغان سیکانو او هندوانو چې غوښتل په هند کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي مخه نیولې ده. د افغان سیکان او هندوان د پنځشنبې په ورځ په ډیلی کې د خپل مذهبي پیشوا سری ګورو تیګ بهادور د زوکړې په 400 مکلیزه کې د ګډون لپاره هند ته روانو چې مخه ونیول شوه. د هند په پلازمینه ډیلی کې د ګوردوارې مسؤول پرتاب سنگ چې اصلا افغان دی وویل د نړۍ له بیلابیلو سیمو ډیر خلک دې مراسمو ته راغلل، خو له بده مرغه په افغانستان کې طالبانو اجازه ورنه کړه چې افغان هندوان سیکان په خپلو دغو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اماراتي چارواکي وایي له کله چې طالبانو کابل نیولی 28 زره تنه له افغانستان څخه متحده عربي اماراتو ته راوستل شوي دي. هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته بیول کیږي ډېر یې لومړی متحده عرب اماراتو، قطر او بحرین ته استول کیږي. د بریتانیا د میل ورځپاڼې د راپور له مخې د متحده عرب اماراتو چارواکي وایي په 28,000 تنو کې چې دغه هیواد ته راوستل شوي، 2,000 د بریتانیا او 9,000 د امریکا له لوري هلته رسول شوي دي. د طالبانو لاسته د کابل تر لویدو مخکې 8,500 تنه متحده عرب اماراتو ته رسول شوي وو. په همدې حال کې قطر ویلي چې تر اوسه پورې له افغانستان څخه د څه باندې 30,000 تنو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. پر کابل ښار د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته د هغو افغانانو شمیر خورا زیات شوی چې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته ځي. ډی پی ای خبري اژانس په چمن خارجي کې د پاکستان د یو سرحدي چارواکي په قول ویلي، پخوا به د ورځې نږدې 4,000 افغانان له دې لارې پاکستان ته تلل، خو روانه اونۍ له دې لارې د ورځې 3,000 زیات افغانان پاکستان ته اوړي. دغه پاکستاني چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، همداراز ویلي ویره ده چې پاکستان ته د تلونکو افغانانو شمیر نور هم ډیر شي. د دا هم ویلی چې د افغانستان غاړې ته د ماشومانو پر شمول ډیر شمیر افغانان د خپلو کورنیو له غړو سره انتظار دي. او د افغانستان د کامیر خصوصي هوایي شرکت درې مسافري الوتکې ایران ته تللې دي. د ایران د هوایي چلن ادارې ویندوی محمد حسن زیبخش پرون وویل د کابل پر هوایي ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه له خبرداري وروسته د کامیر هوایي شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپلې یو شمېر الوتکې به د ایران هوایي ډګرونو ته ولیږي. د زیبخش په وینا تر اوسه پورې د کامیر درې الوتکې د ایران په هوایي ډګرونو کې کېناستې دي. د په وینا په دغو الوتکو کې سپرلی نه وه. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې امریکا سفارت له خپلو اتباعو وغوښتل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ور نشي، ځکه چې پر دغه هوایي ډګر د تروریستي حملې خطر شته. نیوزیلند، بریتانیا او استرالیا هم خپلو اتباعو ته د ورته خطر خبرداری ورکړی وو. له دې خبرداریو څو ساعته وروسته پرون د کابل د نړیوال هوایي ډګر مخ ته په دوو انتحاري چاودنو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او دغه پیښه په کلکه وغندله. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي، په دې دی پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم.
How defend our interests and our people with every measure.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وجل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 14 امریکایي عسکرو وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. په کابل کې د پرون ماخام په چاودنو کې د لږ تر لږه 15 تنو ملکي افغانانو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شو. د اسوسییټډ پریس په وینا یو سلو درې څلوېخت نور ملکی وګړي ټپیان شوي هم دي. د داعش د خراسان څنګه په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان جوړون کې او د امریکا د پوز همکاران په نخښه کړل. ولسمشر بایدن ویل دا ترهګریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نکړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستان راباسي. د خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیر 12 ورځو کې له یو لک څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بایدن چې د اگست 1 مې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو ورستې نیټه ټاکلې وای، پراتونکو څو ورځو کې د وټلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وختو شول چې په زرګونو خلک د شاوخوا دوه ونې رئیس د هوایي ډګر دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وټلو هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د کابل د پرونیو حملو په ارتباط باندې راپور لرو. د کابل په هوایي ډګر کې پرونی حمله چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، لپراخ خبرګونو سره مخ شوې. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې داعش ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. تر دغو بریدونو مخکې امریکا او نورو هیوادونو د دې ډول بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی وو. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پرونی حمله چې باور کیږي انتحاري بریدونه وو، لپراخ خبرګون سره مخامخ شوې دي. د راپورونو له مخې په دې بریدونو کې لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت ویندوی جان کربی په یو بیان کې ویلي چې په دغو بریدونو کې یو شمېر امریکایي پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د بریدونه پیچلی او ناوړه وبلل. له بلې خوا امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا څو تنه سمندري ځواکونه په دغو بریدونو کې وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. دواړه بمی بریدونه د هوایي ډګر د یوې دروازې مخته شوي چې زرګونه کسان هلته له هېواده د وتلو په تمه راټول شوي وو. د پیشې یو شاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي
مردم خو بسیار زیاد دخل هیچ کنه یک 400 500 نفر که ما دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین هم افتاد نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال مکمل کل لباس هایم خون و کنتاش
طالبان ویلی دا بمی بریدونه چه ملکی و گریه پا نخکری پا کلک غندی تر دې بریدونو مخکې امریکا او متحدانو یې له ملکیانو غوښتي وو چې له هوایي ډګره ووځي ځکه چې د داعش دلیل لوري د بریدونو احتمال شته. پرونی بریدونه د نړیوالو له عکس العملونو سره مخامخ شوي دي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبري کولې وویل له بده مرغه د امریکا د پاو سرتیری او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. جانسن وویل دا یو وحشیانه تروریستي حمله وه. د کابل په هوایي ډګر کې یو لړ حملې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې وشوې چې په ډېره خواشنۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو غړي پکې ووژل شول او ډېرو افغانانو ته هم مرشوبله واوښته. موږ د امریکا له متحدو ایالاتونو او افغانانو سره خواخوږي کوو. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل چې د دغو بریدونو په اړه مخکې تر مخکې خبرداری ورکړی شوی و. دی وویل دا وایي موږ تر اوسه پورې د دې برید د ټولو جزئیاتو په اړه نه پوهیږو. شو تروریستانو هغه کسان په نښه کړل چې د هوایي ډګر په دروازو کې وتلو ته انتظار ول. دا خلک د امنیت او ازادۍ په تمه ول. دا په یوه کړکېچن حالت کې ناوړه او ترخه حمله وه. زه د قربانیانو او د هغو د خپلوانو په اړه فکر وړی یم. ملګرو ملتو پرون د کابل د هوایي ډګر پر حملو غبرګون وشول او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک وویل ما د ملګرو ملتو له سرمنشي سره چې د افغانستان په تیره بیا د کابل د هوایي ډګر روان وضعیت په ډېر اندېښنه تعقیبوي خبرې وکړې. د دا تروریستي حمله چې یو شمېر ملکی وګړي پکې ووبشل شول یا ژوبل شول غندي او د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواشینی څرګندوي. دا پیښه په افغانستان کې د وضعیت بې ثباتی شي. ټاکل شوی چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر د سې شنبې پر ورځ چې د اگست یو دیرشمه ده بشپړ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصری له احمد شبر اورو.
کرسچن ساينس مانیټور رسپانه لیکي له افغانستان د امریکا د وټلو مسأله مهمه نه ده. مهمه لدی هواده د وټلو بڼه ده چې له همدې کبله د متحد ایالاتونو متحدان له اروپا تر منځنی ختیځ او آسیا د له اندیشنو ډکه پښتنه کوي چې تر څه بریده د خپل مهمو امنیتي ګټو په برخه کې پر واشنگتن اعتماد کولای شو. ورسپانه ویل کی د دې هوادو د اندیشنو اصلي سبب دا جګړه ده چې دوی له سيزه دوام وکړ. ناتو او شریکان په کشکیل شول او په څونو کې د متحد ایالاتونو له وی پریکړې سره پای ته ورسیده. دا چې امریکا له خپل لوري د وټلو مهالويش وټاکه پرته له دې چې له خپل شریکانو سره ډېری مشورې وکړي. کرسچن ساينس مانیټور ویل کی دا څرګنده ده چې د بایدن اداره ټینګار کوي چې له افغانستان وټلې و ځانګړې قضیه ده. لوی دوامدار جګړې بهر کېدل دي او د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سولیوان ویل دي چې د واشنگتن اړیکی له پخوانیو شریکانو سره سپیڅلې دي. ټاکل شوی دی چې راتلونکي اونۍ د اگست تر یو دیرشمې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. د لویدیز بل ورځپاڼه وال سټریټ جورنال په دې اړه لیکي راتلونکي اونۍ چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي لږ تر لږه یو امریکایي ته په دغه هیواد کې شا کوي. مارک فریډریکس چې په روسه ښکال افغان ملیشو برم تکړ ورځپاڼه لیکي طالبانو په تیرو دوو لسیزو کې د لویدیز یو شمېر کسان برم تکړي دي، خو داسې باور دی چې ښاغلی فریډریکس به وروستۍ یوې چې دې ډلې چې اوس پر افغانستان واکمنه ده نیولی وي. وال سټریټ جورنال لیکي د فریډریکس کورنۍ پر ولسمشر بایډن فشار راوستی دی چې موافقه ترلاسه کړي او د ملکي چارو دغه انجینیر را خوشي کړي. ورځپاڼه بیا د فریډریکس د خور چارلین کاکورا خبره راخیستې ده چې وایي ولسمشره تاسو ویل چې هر امریکایي چې غواړي کور ته راشي هغه به تر کوره رسوم، نو د دې ورور هم خوندي تر خپل کوره ورسوه. پر کابل د اګست پر 15مې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته په لسکونو سره بهرنیان او افغانان د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې وتلي دي. جنو هیوادونو تقریبا خپل ټول خلک ایستلي دي. انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي پولنډ لومړی اروپایي هیواد شو چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو چارې پای ته ورسولې. دې ورځپاڼې د پولنډ د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر مارسن پریشډیچ پرونی خبره اقتباس کړې ده چې وایي پولنډ د خپلو ډیپلوماتانو او پوځیانو ژوند نور په خطر کې نشي اچولی او خپله وروستۍ ډله یې هم له افغانستانه وایستله. بل ورځپاڼه ګارډین بیا د بریتانیا د صدر اعظم بورس جانسن په وینا لیکي له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو ماموریت په بشپړېدو دی او غوڅ اکثریت هغه افغانان چې له شرایطو سره سم وو له افغانستانه ایستل شوي دي. بورس جانسن پروندا خبر هم وکړه چې دا لومړی پړاو دی او که چیرته اړتیا وه د اګست تر یو دیرشمې وروسته به هم که د طالبانو موافقه یې ترلاسه کړه یو شمېر کسان وباسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په داسې حال کې چې د نړیوالې ژغورنې کمیټه په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د هیوادونو د پاملرنې غوښتنه کوي، د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي. امریکا له دې سره سره له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام ژمنه کوي چې طالبان یې د بندیزونو په لیست کې دي. نور حال په دې راپور کې
د نړیوال شورنې کمیټه خبرداري ورکوي چې د نړیوالو پام د کابل هوایي ډګر ته اوښتي، خو لکونه افغان شسیون جونی چې فوري بشری مرستو ته اړتیا لري لا یاد وتلی دي. د کمیټې چې مرکز په لندن کې لري د پنځشنبه په ورځ وویل د نړۍ مشان باید د افغان شسیون جونو فوري اړتیاو ته پام وکړي او بشری مرستې ورورسوي. د نړیوال شورنې کمیټې مرستيالي او د پروګرام رئیس الینور راکس وویل دوی په هیڅ چي د بحران پترس کې د شوزو او جنو خلاف تشدد زیات شي او اوس چې په ټول افغانستان کې یو غیر یقیني حالت واکمن دی، د نړیوال شورنې کمیټه اندیشته لري چې د شوزو پر ضد به تاوتریخوالی ډیر شي او همداراز به د ماشومون جنو ودونه ډیر شي. د همدارز ویلی حاضر ده مده حقوق کسانو چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري په سلو کې 50 جونی او شزې دي، خو د نویو بیځایه شویو د شمیر له ډیریدو سره به سش کال پر دې نیم میلیون نوري هم ډیر شي. د نړیوال ژغورنې د کمیټې د مرستيالې په باور د هغو افغان شزو او جنو شمیر چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري شای تر هغه څخه خورا ډیر وي چې دوی فکر کوي. لیبل خو د امریکا د خزانه وزارت وای د هیواد د طالبانو له لوري د کابل لنیول کې دوه وروسته هم افغانستان ته بشری مرستې جاری ساتي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور لمخې د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت یو چارواکي د پنځشنبه په ورځ وویل د ولسمشر جو بایدن اداره په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د بشری مرستو له رسوونکو سره په تماس کې ده چې پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سره سره بشری مرستو ته دوام ورکړي. د همدار اسویلی اقدامات کوي چې بشری مرستي په داسې ډول ورسیږي چې د افغانانو په ګټه وي. د امریکا د خزانه وزارت دغه چارواکي چې رويټرز خبري آژانس یې نوم نه دی یاد کړی زیاته کړی چې بایدن پر دې موضوع د چهارشنبه پورس د اوسترو صنعتي هیوادونو له مشرانو سره هم خبري وکړي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
کابل به واکمنه ده. طالبانو دا خر د اگست په 15مه ونی و خو تر اوسه داسې اداره نشته چې د پلازمینې چارې مختیوسی. کدا وضعیت هم داسې روان وي څه به وشي؟ د ولسی جرګې لغړی کمال ناصر اصولي څخه به واورو.
افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ضرورت دی او په عاجله توګه دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلی دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسائل نشته دي که دغه حالت دوام وکړي. ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابت کړو چې موږ مستقل دولت یو.
څه شی دی باید شي ویدی چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګوري زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې کله د امریکانو د یو دیرسم د اگست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښنیوي، هغه افغانانو خوښنیوي، او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی. نو دنیا ته تیار دلته حضور لري، بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسو څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یو خبره داده، دوهمه خبره داده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي. د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی تر منځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
د ولسی جرګې له غړي کمال ناصر اصولي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. اوس هم د کانکور د اول نمرې سلګي باران پاړه باندې تاسو ته یو راپور لرو. د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګي باران وایي انجونې د خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کیږي، ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې انجونې به پرېږدي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډېر انجونې دې ته اندېښمنې دي چې وبه کولی شي لوړې زده کړې وکړي که څنګه. تفصیل په دې راپور کې.
په داس حال کې چې د افغانستان ځوانانو په تیر انجونې د خپل زده کړو د حق له لاسه ورکولو په اړه اندېښمنې دي، د کابل ولایت سلګي د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ. دا د محمد اکبر خان پامیر له لیسین د 325.1515 نمرو په خپلولو سره وتوانېده چې د کابل طبي پوهنتون ته لاره ومومي. سلګي په داس حال کې دغه مقام ته ورسېد چې په افغانستان کې ډېرې پوهنتونونه او د لوړ زده کړو بنسټونه تړلي او ځوانان یې اندېښمن کړي دي. دا وایي ځوانان او نجونې دې ناهیلي کېږي نه، او خپل هڅو ته دې دوام ورکړي.
انجونې دې خپل راتلونکي ته نه ناهیلي کېږي. انشاء الله داسې د دوی مشران کومې خبرې کوي که چیرته دا په عمل کې وخی نو دا لری نه ده سهار څخه کېدونکي دي، او ان شاء الله راتلونکو به روخانه وي. په هغه صورت کې به روخانه وي سمون ټول کار وکاو، او دوی سده کومه وعده ورکړي دا به د ملکی زمنګ د پانتون استادان د تشویق سي او د تقدیر سي باید خارج تلار نسی نور ملکونو تلار نسی نو پغه صورت کې کیږي سمنګ راتلون کې ته لولرو
سلګي پداسې شرایطو کې چې ډېر ځوانان راتلون کې لوړ زده کړو ته خوشبينه ندي باوري دي چې هسي نه ځای کیږي دا وای د ټپ لوستلو سره غواړي خپل خلکو ته خدمت وکړي چې اړ نشي د درملنې لپاره بهر ته ولاړ شي دا سره لدې چې هیله مند ده هیواد به بیا ته روته نه ورستنیږي کوی کډ لوړ زده کړو چا پیریال پرې تنګ شي له هیواد به بهر زده کړی وکړي په ورته وخت کې طالبان وای د خزو د زده کړو پر وړاندې هیڅ خند نشته او د یو منظم پروګرام په اساس کولای شي خپل زده کړو ته ادامه ورکړي د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وای
خوندو پر وړاندې باندې د مکاتبو د تحصیل دروازې خلاصې دي خو البته موږ تاسو لږ باید صبر وکړو ترڅو یو سیستم په وجود باندې راسي او یو چوکاټ معلوم سي او منظمه پالیسی جوړ سي د هغه لمخې څخه بیا خوندې او منطول د یو منظم سیستم او چوکاټ لمخې څخه خپل تحصیل ته دوام ورکوي په دې اړه باندې کوم ستونزه نشته ان شاء الله
د ازموینې د ملي کمیټې د معلوماتو لمخې د سګنی کانکور په ازموینه کې 200 داوطلبو ګډون کړی و چې 15% بریالي شوي دي
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415
وس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
زمونږ قدرت له تخلص مشهزاده د غزنی ولایت اوسیدونکو
ډیر زیات مننه راځو دې ته پراته لدې چې تاسو په رسمي کارونو بوخت یاست نور څه کس مزده دی نه دی ترقه
بلې ولې مزده ده څنګه دغه کس ډیر زیات علاقه لرم او کله رسمي کارونه زموږ کول ته غوښمه مزيده
ډیر ښه کدار ته وایې چې اپازي خو مزده ده کوم چیرې تاسو ډیر ښه پخوي
ولزه ولزه ډیر ښه پخوم وطنی شوروا څنګه بینډي بانجان دا شان دې زت ښه پخوم زکه ډیر سره علاقه لرم
چیرې دې زکه اشپزي کدار ته وایې
اشپزي مې کول کې زکه کړل کول زت ملمنه دلوب دل مګه اشپزي زت کول نه په وخت نه کوښنوال نه مې سره علاقه زت تا بیا بس کله کله کوښنوال کوم کار کاوس اکثره وخت وظیفه نظم کول ته یا کومه فرصتي کېما کور کې امانه بیا اشپزي کوو
زینو کورنۍ او کې یو شمیر نارینه او ته دا شرم ښکاری چې زه به اوس اشپزخانه ته ځم دی به کوم کاسه به کوم تاسو په دې اکل څوي
خبره خدای شاید چې مونږ باید اول خپل دین ته رجوع وکړو زموږ تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول عمر به بیا نو سره په کور کې کار کړی د اشپزي کې او سره ډوډۍ پخواله کې د لوخ په منځلو کې د یو نارینه لپاره دا شرم نه ده په کور کې اشپزي وکړي یعنی مرمن سره یا مور سره یا خور سره خو زما په اندغه نارینه ته دغه جای د شرم درته دغه جای باید دی ځان ته غیرت ونه ګرځي دی ځي کول کې مېرمن یا مور یا خور ټول ورځ ستړي ستومانه او بدایل بار نه ورځي او وظیفې او دکانداري یا بزګري نه ورځي او په غوبه نغال ماغل کې سول د چای وخت نه تیار کړو ولې ډوډۍ وخت نه تیار کړو دا د اسلام له نظر هم ښه کار نه ده د متاسفه پښتني ټولنې په لازم ښه خبره نه ده نو دا باید موږ شرم نه ګڼو چې موږ په کور کې ولا اشپزي کول مېرمن سره یا مور سره یا خور سره یا کور نور په عمل سره موږ ولا اشپزي کوو که یو څوک دې کار باندې ځان عادت کړي دې کې ډېر لوی خوند د لذت کې پروت ده ډېر دوستان زما سي دې کله چې خبرې دې چې کور کې اشپزي کوم بیا څکل وزم دې سره دې راځي یا زه ورځم یا چیرته میله باندې ځنه به دې مرته وایي سوال ته کور کې اشپزي کوي ولې مېرمن نه کوي ولې کور زم څه ودی ونه کوم اشپزي خو باید وکم اشپزي ښه خبره ده زه کله دې ته هم تاسو دې خوند باندې خبر نه کړې تاسو دې خوند باندې پوښتې اشپزي کور کې سایل کورنۍ سره اشپزي کې څومره خوند لري مړ به یو وخت تاسو د کار کوي
ډېر ځات مننه تاسو دې
وسی هاي
تاسو راغ د ازادۍ پر څپو
چودنه چیرته وشو
داخله بیرون کې
بیرون کوم ځای کې و
دغه بیرون د جوړه وند د جویش کا
نو
مردم خو بسیار زیاد دخل هیچ کنه یک 400 500 نفر که ما دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین هم افتاد نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال و مکمل کل لباسای هم خون و خون پاشید.
وقت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایي ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له خپل له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د کابل په هوایی ډګر کې دوه انتحاري بریدونو لږ تر لږه شپېته افغان ملکیان وژلي، 133 ټپیان کړي، 14 امریکایي عسکر وژل شوي او 15 نور امریکایي عسکر ټپیان دي. تازه رویټرز خبري اژانس دیو طالب چارواکي په اوله ویلي چې په وژل شوو کې 28 طالبان هم شامل دي. تر اوسه پورې د پرونیو بریدونو د مرګ ژوبلې کره شمېر چارواکو نه دی اعلان کړی. کاناډا، پولند او هنګری پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو او افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی. اماراتي چارواکي وایي له کله چې طالبانو کابل نیولی دی 28,000 تنه له افغانستان څخه متحده عرب اماراتو ته راوستل شوي دي. هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته بیول کیږي ډیری لومړی متحده عرب اماراتو، قطر او بحرین ته استول کیږي. د افغانستان د کام ایر خصوصي هوایی شرکت درې مسافری الوتکې ایران ته تللې. د ایران د هوایي چلن ادارې ویندوی محمد حسین زیبخش پرون وویل د کابل پر هوایی ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه له خبرداري وروسته د کام ایر هوایی شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپل یو شمېر الوتکې به د ایران هوایی ډګرونو ته ولیږي. او هندي رسنۍ وایي طالبانو د هغو 140 تنو افغان سیکانو او هندوانو چې غوښتل یې په هند کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي مخه نیولې ده. مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته مو غوږ نیولی. او کولای شي خبرونه او نور راپورونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم دوی منیمای پیلو، په دوی منیمای کې نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیو ډرام لرو.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د میړل خوا د میرمنې شخصي وا کورنۍ ته سپارلستون چې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزی تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپل وفاداری ثابته کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزی حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. دغه حق هم سوځول کیږي.
کراچی ونجلی واده کیږي، د پلار کور د میړه د کور په هیله پریږدي، د میړه څخه هیله چوي
چې ما غوښته چې ما خواد ما څنګه کې اوسې. نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې ل خپل خزی ملاتړ ونکړي، خزباله څډول حالت سره مخ شي.
خزی ډیر حساس روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي، دغه خزی د انزوا خواته زی او بل اخر په خفګان او ناامیدۍ باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزی په غږ پیلېږي.
از ما خاوند ما سره واده وکړي، نکاح ته وکړل، د واده بشپړ باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، که دې نستانه خوشاله و زه به هم ستانه خوشاله یم، او که دې ستانه خوشاله نه مې په کار یې نه مې زه ستا ته ستا در سره تیریږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تیریږم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښته چې زه زما خاوند ما څنګه کې سي نو ما بده دي سره هر زلي ما دي ظلم د خواخي او د خسرګني د ټول ظلمونه به ما پرزن باندې منله ما اولادونو ته بهم دوانه را تکول لغه یونانی جواب په کور کې را تراکول ما به غوتور کول چې دی بخصه ډاکټر ته هیڅ کله اجازه نه تکول قام خوشګری او د خپل کورنۍ نه پرېږدي یعنی زما در سر تیریږي خو غو د سر نه تیریږي
دا د کابل ولایت اوسیدونکو فاطمه وا د هغې په خبره میړه یې تل ورته وای چې د پلار او مور هر خبره به میمنې ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نه وړي فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تک واک هم نه لري هغه په دې اړه زیاتوي
زما یو د کاکا لور د سلور کال کېږي چې واده یې کړی دا او دوه ماشومان لري خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري ټول صلاحیت د خواخي لاس کیده کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي همداسې کله چې غواړي پلار کړه لاړ شي باید خواخي نه اجازه واخلي کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري ټول صلاحیت د خواخي نه
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوی چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږي او ګرانښت په دود خپل خزه د حقوقي په واک او د هر امر منونکي کړي خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې خزې ژوند ورتریخ کړي د کابل ولایت اوسیدونکو امید هم وایي چې خزې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویلي چې خزې زیاتې دي خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي هغه په دې اړه داسې وایي
پلار مور کور اورور بیا پیدا کیدونکو نشته او نه پیدا کیږي شزه بیا هم پیدا کیږي زوی بیا هم پیدا کیږي لور بیا هم پیدا کیږي خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای همیش کوشش وکړي چې د مور او پلار عزت وکړي او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسه ما په لومړی شپه کې ورته دا توسه کړې و چې ګوره کچیرته به مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړ چې زه درنه خوشاله یم او کچیرته مور او پلار می خپه و نو فکر وکړ چې زه هم درنه خپه یم هغه ته چې کوم ما توسه ور کړې دا هغه زما په خبر باندې عمل کړی دا او همیشه به کوي او بیا به هم کوي
د افغاني دود لمخي واده کړی ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي په افغانستان کې ګڼي کورنۍ د اتفاق او یو موټی ټوب بیلګه ګڼل کیږي د کورنۍ ټولګړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې خزي په تابع کولو سره ترسره کړي دوی خپلې خزي اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته غاړه کېږدي دا ډول نارینه د خپلې خزي پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي خزه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تیری دنه وخی خو د حق پرته د میړه لخوا د خزه مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نواورو
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د خزه او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له خزه او میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور خور ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا دی بل دی خزی وار نور تا ورکی دا سربیره پرده چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده ټکر کې کار ده بلکې د خزی حق هم سوځول کیږي په ټولنیز لحاظ ډیر ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه باید ډډه وشي په هر حالت کې
خزه او میړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لوري په پوره کولو مکلف دي دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي میړونه باید د خپل خزو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي
لکه څنګه چې دیو چا مور حق لري همداسې میرمنه هم حق لري په همدغه اساس باندې کچیر ته هدف داسي وي چې په غیبه نه ظلم کیږي میړې پښتنه نه کوي خواخې وسره ظلم کوي خسر ظلم کوي یندرور وسره ظلم کوي لیور وسره ظلم کوي بل وسره ظلم کوي او خاوند په وړاندې چپ خلپات در چې د زمال لپاره عار ده او د زمال لپاره شرم ده زبغغ نه کوم چې سوګونه وي چې په خزې ننګو کو خزې وګټل دغه نو بیا په خپل یو قسم بیننګی ده ځکه چې یو سوک څوک ژوندۍ ده او د هغه د خزې توهین کیږي، د هغه د خزې سپکاوی کیږي، د بې عزتی کیږي، دا په خپل په حقیقت کې یو قسم بیننګی ده او د اسلام او د ایمان سره په تضاد کې یو برخه ده.
لکه څنګه چې خزه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږی او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپل خزې حق د خپل کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د خزې په اروایي حالت څه اغیز ولري؟ په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله صالح راته داسې وایي:
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تینسي، بالاخره د دې ټول هغه صلاحیتونه، د دې ټول هغه واک د کورنۍ نور غړو ته چې هغه خواښې ده یا د لور ښځې دي او یا هم اندرور دوته ورکول کیږي، نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ لستون سره مخامخ کوي او بالاخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بالاخره د خفګان خوتازی او په نور ستونزو وخت کېږي. زیات مثالونه موږ په روختون کې داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواخې ناوړه چلند لوجه نه دوی د ډیپریشن خوته لوي او یا هم د خفګان خوته لوي او بل اخر دوی په نورو رواني ستونزو وخت کېږي چې حتی د ژوند ورته تنګ شي او ځینی وخت دوی هم د ځان وژنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لورو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالي نه بولی، خود خزو ژوند یې ورتریخ کړی. د خزو د شبکې غړي نوریا صافی نبا واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چېرته موږ هر برنامه موږ امپلمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د اسلام د ابعادو نه موږ ټول ته وایو چې مثلا و اشروهن بالمعروف، یعنی خپل خود سره سم چلند وکړي.
د خبرونه په دې برخه کې بعد عام خلکو خبري واورو چې د خپل خزو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم درزګام ولایت څخه. بالکل، دا چې په د اوسنۍ حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپل کوروالای خپل شزي واک خپل مور پلار ته سپاري، هغه کچيري په ملمستیازي یا د پلار کرزي یا کم د قریب کرزي، دا زما په نظر شکار دي.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو، موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړي چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنی د مور پلار او ورونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم احمد نوید تو تاخیل ده، د کارتینه اوسیدونکی یم. ولازه زما په نظر باندې خزې ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. خزه باید خواخی په چارو کې مداخله ونه کی او خواخی د انګور په چارو کې مداخله ونه کی. باید د خزو حقوق په نظر کې ونیسی، د سنه شي چې د خپل خزې حق د مور او پلار قربانی کی یا د مور او پلار حق د خزې قربانی کی.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې نگین حافظي خبري واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي کپ سر کې راته وایست چې د خزینه د میډم لاټړ د دوړ لورو پر روابط څه اغیز لري؟
ملاتړ په اړه باید وایم کله چې د خزینه ملاتړ کوي نو خسته قوت وربخي او د دوړ ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي او د دې لامل ګرځي چې دوی کولای شي لمینې ډاک ژوند تیر کړي. کله چې یو میډه ل خپل خزینه ملاتړ نه کوي یا د غلاس نه اخلي یا د حقوقو نه ورکی ورته ک د رسم رواج او انانات لمخې خزه غاک پورته نه کوي، بیا هم لزړه او ډېره نو امید کیږي او لډر ستونزه سره مخامخ شي. خو چاته به غږ نه پورته کوي که غږ هم نه پورته کوي، خو په زړه کې به ډېر بد حالات ور باندې تیریږي او یو مینهناک ژوند نسي کولی خپل میړه سره تیر که فقط د دودونو له کبله به دا ژوند تیروي او غږ به نه پورته کوي.
په پای کې کراته وایست چې یو نارینه څنګه کولی شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي.
زه فکر کوم که څوک لږ څه مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي، ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور پلار حقونه څنګه کولی شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده وکړي یا هغه ته باید ښځه وکړي هغه واده کړي، نو حتماً هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولی شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویان یې، موږ به له تاسو نظر غواړو، خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو پرېکړه وکړو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
نن سبا یې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوته
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کې هغه زما د ترور ځای ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
دن کو سلامونه میومنه کورکلی ته خراغلاس. آیا داس کورنۍ مولې دلی دي چې په کم عمر کې خپل زوی یا لور ته واده کوي؟ د کورنۍ او دغه کار اولادونو ته څه سوز راولړوي او د واده مناسب عمر کوم دی؟ دا په دې اړه نور پوښتنه تم په دې خبرونه کې د ځوابونو د منډلو هڅه کړې ده. کرا سره پات شوي و بای بای. در من اوریدونکو هر څه خپل وخت لري. واده هم واده د دوو کسانو ترمنځ د نوي ژوند پیل دی. واده باید له مینې، ملګرتیا، باور، ملاتړ او خوښۍ څخه ډک وي. کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي باید ځان ته یو کار پیدا کړي، سفر وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې خپلواکي ترلاسه کړي. دا هغه شیان دي چې د ښه ژوند په ترسره کولو کې انسان سره مرسته کوي. خوشته داسې کورنۍ چې کله یې لور یا زوی پیغله یا زلمی شي نو سمدستي ورته د واده بندوبست کوي پرته له دې چې یادو ځانګړنو ته پام وکړي چې دا کار بیا په راتلونکي کې کورنۍ ستونزې راولاړوي. د کابل ولایت اوسیدونکی سید احمد له هم داسې یو ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي:
ما په 14 کلنۍ کې مې واده وکړل، ولی خوشحاله نوم نه پوهېدم په دې باندې چې دا واده څه شی دی، بس ورته خوشحاله وم واده مې وکړل. اوس چې پوه شوم نو ډېره پښیمانه وم چې اوس خلک ګورم چې هر څوک د خپل آواز ارمان باندې واده کوي. ما خپل اروس ارمان منلی ده، ماته یو مشر غټه ښځه یې راته وکړله. اوس هغه وخت نه پوهېدم په دې خبره باندې چې هغې ښځه څه شی واده کول، څه شی ژوند، څه شی هېڅ دودې هغه کو نه وم. ډېره پښیمانه وم چې خلک ګورم چې په خپل زړه باندې واده کوي، په خوشحالۍ باندې واده کوي، په دوستۍ باندې واده کوي. زه خو ډېر پښیمانه وم، اوس لاره نشته. حتی خدای که وس راته راکړي دا تصمیم لرم چې بله ښځه وکړم خپل په وس.
په انساني ټولنه کې د واده کولو لپاره داسې کوم ځانګړی فورمول یا قانون نشته چې وګړي اړ باسي چې عملي کړي او یا هم ورڅخه سرغړونه ونه کړي. د واده سند د کس له رواني حالت او اړتیا سره تړلې خبره ده. که د واده کولو پر مهال سند په پام کې ونه نیول شي، خاوند او مېرمنې ته په ګډ ژوند کې د بېلابېلو ستونزو او رابړو ور پرانستل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي منیجه به هغه لاملونه راته په ګوته کړي چې کورنۍ ولې په کم عمر کې خپل اولادونو ته واده کوي.
زموږ په افغانستان کې یعنی بعضې کورنۍ د ډېر غربت یا د بېوسۍ له امله خپل وړه لور اخلي دي او هغه چا ته یې په نکاح کوي چې هغه یا ډېر لوی سن لري د دې مطابق نه وي او یا هم ډېر وړوکی وي هغه هلک چې په هېڅ هم نه پوهېږي او یعنی خپل قانوني سن دواړه نه پوره کړی. یعنی یا هم هغه کورنۍ دي چې په بدو کې خپل لور د یو بل چا سره چې کومه خصومت یا دښمني لري هغوی ته د واړه زوی یا د یو ماشوم ته یې په نکاح کوي چې هغه هم هم دازمون په وطن کې متاسفانه ډیر رواج ده او یا هم بعضی قومونه لري چې دا رواج ده پکې چې باید دله کنجلې ده څوار لسونه انجلې پورته سنونه لري او د شپاره سنونه الګ پورته سنونه لري او دوی واده کی
په هانوای واده یوازې د خوخې تر مراسم محدود بهیر نه دی هغه د واده لمړنۍ پړاو دی چې ګډ ژوند ورسره پیلېږي که تاسې رښتیا په دې پوه شوئ چې باید ګډ ژوند وکړئ او د دغه ژوند لپاره مو لازم پلان هم درلود بیا نو واده وکړئ که مو داسې کوم پلان او لیدلوری نه درلود یوازې د څو شیبو موسیقۍ او له یو چا سره د ګډ ژوند د پیلولو په هدف واده مه کوئ خو ټول خلک یو شان نه دي داسې کورنۍ هم شته چې خپلو اولادونو ته د واده کولو لپاره پوره حق ورکوي د لغمان ولایت اوسیدونکي احمد ګلوای
چې کله ما خپل تحصیل هغه وخت کې بشپړ کړ زما عمر نو دېرش کلن و تقریبا او په خپل خوښه مو واده وکړې نو الحمدلله د خپلو واده سره ډېر ښه خوشحاله یم ښه خوشحاله کورنۍ لرم زما د واده ثمره دوه زامن او درې لوڼې دي الحمدلله ډېر ښه خوشحاله یم په کې او دوستان مې هیله دا دی که څوک زما غږ اوري ښځې کولو دمخه باید خپل تحصیل او تعلیم پر مخ بوځي تعلیم او تحصیل یې بشپړ سو بیا د واده نیت وکړي نو ښه خوشحاله ژوند به ولري او کوشش وکړي چې په خپل خوښه باندې ښه زده وکړي چې آینده کې ستونزې راولاړې نه شي
واده د تکامل پوړیو ته د پورته کېدا په معنا ده که په دې غوراوي یا واده کې له اوښ او ځیرکتیا کار واخیستل شي انسان ته اروایي ارامي او هوساینه ور په برخه کیږي د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش په کورنۍ وغه کوي چې خپل اولادونه پرېږدي چې خپل زده کړې تمامې او د واده کولو وړتیا پیدا کړي بیا ورته واده وکړي
پازې کورنۍ دي چې خپل اولادونه ته په کم سن کې ودونه کوي چې زما په ان باندې دا سم کار نه ده او چې پښتنه تینه وشي نو بیا وایي چې موږ خپل اواز او ارمان درلوده او د خپل اواز ارمان د پوره کولو په خاطر باندې موږ دا خپل لور یا زوی ته واده وکړ لومړی باید خپل اولادونه دې ته پریښودل چې خپل تحصیل تکمیل کړي او آینده هدف ځانته وټاکي آید خپل پیدا کړي وظیفه واخلي او کدغه نه ورسته ورته واده وشي دا به ډیر سم کار وي او د شرعي لحاظ نه باید اولادونه ته دا حق ورکول شي چې خپل د ژوند ملګری کاغاله کې کنجلې ځانته انتخاب کړي او چې تر څو یې په آینده کې ژوند په ښه توګه پرمخ لاړ شي
لنډه دا چې په کم عمر او د خامې تجربې ودونه ډیر زړه له ګڼو ستونزو سره مل وي لکه کورنۍ تاوتریخوالی بیلتون دښمني او نور خو به ډیر کم سلنه داسې ودونه چې پایلې هی او ښځه او خاوند او کورنۍ ورنه خوشاله وي روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي او ولادي برخې ډاکټران وایي په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال میندو ته له ستونزو خالي نه دي دوی په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې یو لامل هم په کم عمر کې ودونه یادوي د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو په دې اړه داسې غږېدلې ده
هغه انجونې چې مخکې د وخت نه ودونه کوي په کم سن کې ودونه کوي د دې په څنګ کې چې د دوی هغه نشونما تکمیل شوی نه دی د فزیکي له نظره د رواني له نظره د عصبی له نظره د دوی نشونما نوی سرته رسیدلی او خو پخښوینی نو دوی کچیرته بل موشوم راوړي نو دوی به د دې په څنګ کې د رواني او د عصبی مشکلات سره مخ کیږي د دوی په بدن کې هم ځینې مشکلات راځي د سخت ولادتو لپاره مثلا د دوی د تناسلي سیستم د ولادت لپاره آماده نه وي او دوی نشي کولای چې ولادت دردونه په هر صورت چې تیروي خو کانال د ولادي خپل خیدو ته نوی رسیدله نو دې ته ډیر مشکلات کېدای شي چې پیدا کېدای شي چې بچدانی یا رحم خدای مکه وچوي او د دوی حیات هم خطر سره مخامخ شي
په کم عمر کې ودونو ډیر انجونې له زده کړو هم بے برخې کړې دي زکات تر واده وروسته د خاوند کورنۍ اجازه نه دا ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او یا هم د کورنۍ وبختیا له عمل خپل ورته نه دی وزګار شوی پایله دا چې په کم عمر کې د ودونو له عمل جنې او هلکان دواړه اغیزمن کیږي خو جنې له هلکانو ډېر له ستونزو سره مخ کیږي چې د دې ستونزو او اغیزمنتیا اثر بیا د دواړو خواو په کورنۍ هم محسوس وي او په ټوله کې ټولنیزې ستونزې راولاړوي
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ در ګرانو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به د واده مناسب عمر په اړه ارواپوه او د پوهنتون استاد پوهن مل شرف الدین عظیمی راته ووایي. نوموړی مو په یوې مرکه کې په دې اړه پوښتلی دی.
مننه کوم استاد. په پیل کې به لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ولې ځینې کورنۍ په ډېر کم سن کې خپل اولادونه ته ودونه کوي که هغه نجلۍ وي که هلک؟ علت یې څه ده؟
بده مرغه افغان کورنۍ په یوه قبایلي سبک او دود ژوند کوي، او په قبایلي ژوند کې په قبایلي دود او رواج کې میندو پلرونه یوازې د خپلو بچو د اولادونو د زیږولو او زر له خپل مسؤلیت د خلاصولو په فکر کې، او دا فرهنګ دا یو ډول چې د پلانې لورې واده کړه، پلانې زوی ته واده وکړه، یو ډول لکه رقابت، لکه ډوډۍ کول، لکه یو ښه قالین اخیستل، لکه یو ښه موټر اخیستل، دغه کوزده واده هم په افغاني کلتور او زموږ په پخواني قبایلي ژوند په دودونو کې دا دودونه وو تر دا اوسه پورې له بده مرغه پاتې.
بله موضوع دا چې استاد، په کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کول که هغه نجلۍ وي هلک، کوم مشکلات البته راولاړوي؟
هغه میندې او پلرونه چې خپلو کوچنیو بچو ته یا تنکیو ځوانانو اولادونو ته ودونه کوي، په دې نه پوهیږي چې هغه بچه له ټولو اړخونو نه، یعنی له فرهنګي اړخه، له سیاسي اړخه، د انتخاب له اړخه، ذهني اړخه، فکري اړخه، بدني اړخه، جنسي اړخه، آیا له ټولو اړخونو بلوغ ته رسیدلی که نه؟ په دغو مراحلو، په دغو پړاوونو د ودې له بده مرغه زموږ میندې او پلرونه نه پوهیږي، او خپل بچي په خپله په خپلو لاسونو د بدبختیو کندو ته ورغورځي، او په ماشومتوب کې ودونه ورته کوي، هغه بیا په ماشومتوب کې بچي دنیا ته راوړي، او یو ماشومانه کورنۍ جوړوي، او ماشوم ماشوم دنیا ته راوړي، یا ماشوم د ماشوم پالنه په غاړه اخلي، یا ماشوم ټولنه کې یوه ماشومانه کورنۍ یا کوچنۍ کورنۍ یې په اصطلاح د نابالغه کورنۍ، ناپخه کورنۍ، او له ګڼو ستونزو سره ښکېله کورنۍ رامنځته کوي په ټولنه کې.
استاد، ستاسو په نظر د واده کولو مناسب سن البته کوم سن دی؟
سن د افغان ځوان لپاره 25 پورته د جلی لپاره، او له 28 تر 90 پورته د هلک لپاره تر ټولو مناسب خ او ګلالۍ سن ده. دغه مورد زیادومه دا زموږ د افغانانو لپاره په بهر کې، په ایران، په پاکستان، هند او ترکیه کې مناسب ده. اما کله چې دا مسله اروپا ته ځي، یا مثلا امریکې یا کاناډا یا نور اروپایي هیوادونو ته زموږ د افغانانو په بحث کې مطرح کیږي، بیا د هغوی په برید لږ لوړیږي، یعنی له نجونو ته له 150 پورته، او هلکانو ته د 200 کلو تر بریده پورې دوی کولی شي کوزده وکړي. اما د افغانستان په دننه کې که یوه جلۍ له 50 کلو وروسته واده وکړي، دا کوي چې یوه ښه مور سي، دا کوي چې تحصیلات خلاص کړي، دا کوي چې اته دنده پیدا کړي، دا کوي چې له خپلې خواښې سره سبا ته جنجال جوړ نه کړي، دا کوي چې خپله کورنۍ، خپل بچي په مستقل ډول، په خپلواک ډول مخته بوزي، او جوړ جاړی، سازګاري، او د ژوند لپاره شته مهارتونه ولري.
په پای کې استاد، کورنۍ ته څه پیغام لري په دې برخه کې؟
کورنۍ زه فکر کوي چې موږ له جنجال ځان خلاصو، موږ ستونزه حلوو، موږ د خپلو بچو سرنوشت ټاکو، اما خبر نه دي چې دغه سرنوشت دوی ټاکي دا سالم نه ټاکي. زموږ ژوند او زموږ د بچو ژوند فرق کوي. زموږ رواجونو، زموږ دودونو، زموږ شرایطو او زموږ د بچو شرایطو توپیر کړی، نو د دغو نویو توپیرونو په اساس، د نویو بدلونونو په اساس، موږ باید د خپلو بچو په واده کې لږ له احتیاط نه کار واخلو، او لږ ډیر پام وکړو، لږ ډیر دقت.
دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Smadra gai da khyal Yeah.